مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2012 کال د نوومبر 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدل کتل کړی دي. په بلوچستان او کراچۍ کې فرقې ځن خطو یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې او د شام مخالفې ډلې رضا شوې چې د ولسمشر بشر الاسد د راپرځول لپاره اتحاد وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تا ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی 13 ورځ د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات کړي. په کابل کې درې راکټې داخل شوې دي او عرب لیگ او د خلیجی هیوادونو شورا د شام د مخالفو ډلو نوی ائتلاف په رسمیت پیژندلی. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی 13 ورځ د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په اسلام آباد کې ملاقات کړي. د دې ترڅنګ د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر سره هم ولیدل. په ملاقات کې په دواړو خيزه چارو خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویل افغانستان او پاکستان دواړه په دې اتفاق کوي چې په سیمه کې د امن لپاره دواړو هیوادونو ته یو ځای کار کول ضروری دي. د امن کونسل مشر صلاح الدین ربانی ویل چې افغان ولس د شوروي اتحاد پر ضد د جګړې په وخت پاکستانی ولس ته حمایت مننه کوي. ټاکل شوی د سولې عالی شورا غړي به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د پوځي چارواکو سره هم لیدل وکړي. تېر ورځ د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس شیلانی د سولې د عالی شورا غړو سره د خبرو وروسته ویل دی وای د دې دورې پر مهال به مونږ په افغانستان کې سوله او استحکام دراوستلو په هڅو خبرې وکړو. پاکستان په بیا بیا ویلي چې مونږ به هر هغه ممکن ګام پورته کړو چې ورسره په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. په دې دوره کې به صلاح الدین ربانی او دغه ډله خارجه دفتر کې له وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات وکړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې منځګړي به د طالبانو کمانډر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو غوښتنه کوي چې په فروری 2010 کې په کراچۍ کې نیول شوی و. بل خوا تېره ورځ پاکستان په سرحدي سیمه کې د ګولهباري لپاره افغان ځواکونه تورن کړل چې پکې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي ووژل شول. د پاکستان حکومت ویلي ولسي کسان د اتوار په ورځ ووژل شول کله چې د جنوبي وزیرستان په کلي نظره کې د یو کور بهر ماټر ګولۍ اوچاودېدله. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس شیلانی په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی سره په خبرو کې د سرحدي برید غندنه وکړه. افغانستان په دې اړه لاس نه دی ویلي. چارواکي وایي تېر ورځ د بلوچستان په سنځمنه صوبه کې وسلوالو درې شیا مسلمانان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي. چارواکو ویلي د مچ په ښار کې ډزې وشوې چې د صوبې سر ښار کوټه نه د 80 کیلومتره په فاصله دي. یو ځایي پولیس چارواکي شیر احمد ویلي درې شیا هزارګان وژل شول او دوه نور زخمیان شول کله چې په موټر سایکل سور یو وسلوال د سبزي په دوکان ډزې وکړي. د دې پیښې مسؤلیت لا هم کمیډلې نه دی قبول کړي. افغان پولیس وای په کابل کې لګتر لګدري راکټه داخل شوې دي. پولیس وای په دغه برید کې یو تن وژل شوې دي او درې نور زخمیان دي. پولیس په خبره نن سهار د افغانستان په سرخر کې د یو شخصي ټي وي سټېشن او د افغان استخباراتي ادارې د یوې ودانې سره نږدې راکټه او داخل شوې. د سپتمبر نه پس دا له هغې وروسته په کابل کې ړومبی برید دی چې کله یو ځانمرګي برید کوونکي په موټر کې بارني اهلکار په نښه کړل چې پکې د جنوبي افریقې لږ تر لږه 8 کسان او 4 افغان ولسي وګړي ووژل شول. د خلیجی هیوادونو د همکاري شورا جی سی سی د ګلپورز ویلي چې شپږو غړو ریاستونو په شام کې د مخالفو ډلو نوې جوړ شوی ائتلاف د شام د خلکو د قانوني استازي په توګه د پیژندلو فیصله کړې ده. د خلیجی هیوادونو په شورا کې سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات، عمان، قطر او کویت شامل دي. ملخو عرب لیگ هم دغه ائتلاف د شام د خلکو د استازي په توګه پیژندلې. په قاهره کې د ګلپورز تر لیدلو وروسته د عرب لیگ وزیرانو د اسد خلاف په نورو ډلو غږ وکړ چې په ائتلاف کې دي شامل شي. د ګلپورز امریکا په وسلوي خیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې بیا رکنیت ترلاسه کولو کې کامیاب شوه دي. د ووټروسه د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس د ګلپورز خبريالانو سره په خبرو کې ویل
Today, the Obama administration's leadership at the Human Rights Council.
دا وینند اوباما انتظامی د بشری حقوقو کونسل مشرتابه رښتینی نتیجې مخې ته راوستلې. نن نه وړ د دې تصدیق کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کونسل او د ملګرو ملتونو په غون نظام کې د امریکایي مشرتابه فعالیت سره به امریکایانو په ټوله نړۍ کې خلکو ته ګټه رسیدل جاری وي. جنرال اسمبلی د دریو کالو لپاره په جنیوا کې د بشري حقوقو د سر په اداره کې ولس هیوادونه هم د غړو په توګه انتخاب کړي دي. پاکستان هم په دریم ور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د غړي په توګه منتخب شولو. هغه هیوادونه چې بېله څه مخالفت منتخب شول پکې ارجنټاین، برازیل، وینزویلا، پاکستان، آیوري کوست، ایتوپیا، کینیا، جاپان، متحده عرب امارات، ایستونیا، مونټینګرو او نور هیوادونه هم شامل دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن آسترالیا ته رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تعلقات په مضبوطولو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا به هم د آسترالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت او خارجه وزیر باب کار سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دغه سالانه سنمشریزه غونډه لاغې وروسته په لومړي ځل کېږي چې تیر کال صدر باراک اوباما هیواد ته د دې اعلان لپاره دوره وکړه چې تر 2,500 امریکایي بحري سرتیري به په شمالي ښار ډاروین کې په ګډ پوځي تربیتي مرکز کې ځای پر ځای وي. او اخیری خبر دا چې د ګل پورز د یوروزون د خزانه وزیرانو په غونډه کې یونان ته نورې پیسې په ورکولو رضا اونه خودل شو چې داسې تمهم کېدله. د یوروزون او د انټرنیشنل مانیټری فند IMF ترمنځ هیواد قرضه کمولو په مقصد د اوږدمهاله تاریخ ټاکلو په موضوع اختلاف و، خو یونان ته قرضه ورکوونکي نړیوال هیوادونه په دې رضا شو چې دوه نور کاله به ورته ورکړي چې تر 2018 په اقتصاد کې اصلاحات راولي. په دا وروستیو کې د یونان پارلمان د کفایت چواره لا نور سخت کامونه اعلان کړل او د 2014 لپاره یو سخت بجټ منظور کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونو او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز شب سره لیدل کتل کړی دي. په کراچۍ او بلوچستان کې فرقی ځن خطو یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. په کورم کې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو د یخنۍ په موسم کې ستونزې.
تیر کال باندې واوران شوی او برنونه شوی نو هغه داسې ماشومان پکې و چې ډېر پکې ماشومان د سړه د وجې نه خراب شي او ځینې بوډاګان پکې داسې و چې هغه مړه شي.
په پاکستان کې د مذهبي لګکیو مسلې او د دوی په اړه په ټولنه کې برداشت
نظر دومره تنگ شوی دی چې ماینورټیز اوس ایکستریمست سوچ کې ډېر زیات شو. په دوی چې کوم میجر ماینورټیز دوی په حالات خراب دي، خو د نورو په خراب دي.
او د شبقدر د زده کوونکو مسلې چې د ګاډو په ورکشاپونو کې کار کوي.
استاد مون مسل روپے ورځ راکای مخ کی خو ایس نه کول بس دا کریم زیات 60 روپے کوي لګي او 100 روپے کور کی ور کوم بس 100 روپے منځو سی کی 100 روپے مون تک پاتې شي.
دا مشال تر سنگي واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی چې دا وخت د اسلام آباد په دریو ورځنی سفر دی او هلته د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز شف او د بهرنو چارو د وزیر هینا ربانیکر او نورو حکومتي مشرانو سره لیدلې دي. د دغه پلاوی مشر د شورا رئیس صلاح الدین ربانی کوي. د کابل او اسلام آباد د خبرې په داسې وخت کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر مسلو اختلافات موجود دي او دوه هیوادونه هڅه کوي د افغانستان د سولې او امن ترڅنګ ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال مجیب انګار ریپورت راکوي.
د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی بیگ ماخستان په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په کتنه کې یواری بیا په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی چې تیر ماښام د دې شورا د یو شمېر غړیو په ملتیا اسلام آباد ته رسیدلې، ټاکل شوې د کوربه هیواد له جمهور رئیس آصف علي زرداری او هم پوځي مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه وغږیږي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د تلیفون پر لیکل ازادي رادیو سره په خبرو کې له صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره ناسته ګټوره وبلله او د خو پایلو تمه څرګنده کړه. بلخوا په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی د پاکستان له صدر اعظم په ټینګار سره وغوښتل چې د سیمې د ثبات په خاطر د په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې صلاح الدین ورسره هیئت یې په دې لړ کې د پاکستان رول مهم وباله او تمه یې څرګنده کړه چې اسلام آباد په رښتینی همکارۍ سره خپل مسؤلیت ترسره کړي. نوموړي همداراز وویل چې پاکستانی لوري ښاغلي ربانی ورسره حیاتې ډاډ ورکړ چې تر خپل توانه به هڅه وکړي څو د طالبانو په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له دولت سره د خبرو اترو میز ته حاضرې کړي. په عین حال کې د پاکستان دولتي خبری اژانس د راپور لمخې په دې کتنه کې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو ګډه همکاري ضروری بللې او تمه یې څرګنده کړې چې د دغه حیات راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه روابط لا پسې پیاوړي کړي. ځینې رسنۍ ادعا کوي چې د شورا د پلاوي په پاکستان کې د یو شمېر بندي طالبانو د خوشي کولو او د حقاني شبکې له مشرانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه هم کړې، خو پاکستانی مقامات او د سولې عالی شورا مسولین ولا په دې باب څه نه دی ویلي. افغان دولت له دې وړاندې هم د ملا برادر په ګډون په پاکستان کې د یو شمېر بندي طالبانو د خوشي کولو او افغانستان ته د سپارلو غوښتنې کړي. ملا برادر چې دا مهال په پاکستان کې بندي دی، د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د نفوذ خاوند ګڼل کیږي او ویل کیږي چې تر نیول کېدو وړاندې له افغان دولت سره پټې خبرې پیل کړې وې او ښایي له همدې امله نیول شوی هم وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې فرقیز تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی چې په ترڅ کې د سنی او شیعه مسلک ډلو ګڼ شمېر غړي په نښه شوي دي. په دغه ښار کې د بدامنۍ په روانو پیښو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې هم بحثونه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی ناورو.
پولیس چارواکی وای په کراچۍ ښار کې د خوډب لړۍ لتیرو 15 ورځو راهسه تیزه شوه چې پکې زیاتره د مذهبي ګوندونو غړي وجل شوې دي. د شیعه مسلک ډلې مجلس وحدت المسلمین د چارواکو په خبره تیرو 15 ورځو کې د دوی د ګوند شپږ ډیر غړي وجل شوې چې پکې ځینې د دوی د ډلې سیمایز عہدیداران او ډاکټران هم شامل وو. د سنی مسلک ډلې اهل سنت والجماعت یا کالادم سپایي صحابه ویان تاج حنفی په یاد موده کې د خپل ګوند شلو څخه د زیات غړو د وجنې ادعا کوي. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د تیزو شوو پیښو په اړه وایي. دیوایل تیرو 15 یا شپږ ورځو راهسه چې په کراچۍ ښار کې کومې وجنې شوې دي، دا ټولې د فرقه ایزون خطو سره اړه لري. په ښار کې هر وجنه هدفي وجنه نه وي. دروان کال له شروع راهسه د تاوتریخوالي په پیښو کې 1900 کسان په نښه شوې دي. په دې کې خوښه 350 کسان د هدفي وجنو ښکار شوې دي. د تشدد د تازه پیښو له امله د ښار مرکزی، شرقي او جنوبي برخو کې ویره طرحه دوام لري او په یادو سیمو کې کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی دی. د تشدد په دې پیښو کې تیرو 15 ورځو کې د سورلوش په ګاډي هم سوځول شوی دی. هلته بیا په کراچۍ کې د روانې بدامنۍ په سر عوامي نېشنل ګوند د مشرانو له جرګې یا سینټ څخه د ګل په ورځ واکاوټ کړی دی. په دې موقع د یاد ګوند سینیټر شایسید ویلي چې په کراچۍ ښار کې هر ورځ د شلو نه تر دېرشو پورې کسان وجل کیږي او حکومت په دې لړ کې هیڅ نه کوي. د دې ترڅنګ متحد د قومي مومنت په ښار کې د امن د ټینګښت په مخه د فوج درابللو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د رینجر ځواک چارواکي وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې یې د شرخوخو په ضد عملیات کړي او بېګا شپه یې یو شمېر کسان نیولي دي. د رینجر ځواک ویان په دې اړه وایي دی وایي په دې عملیاتو کې موږ 10 کسان نیولي دي. دې کسانو کې زیاتره د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. د شرخوخو په ضد د ښار په مختلفو برخو کې اوس هم عملیات روان دي. د دې هر څه سره سره اوس هم د ښار په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. پولیس چارواکي او د ژغورنې ادارې وایي د بیګاره هڅې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ښار په انچولي، ملیر، لیاري، سوراب ګوډ، سلطان آباد او ډیسکو موړ په سیمو کې شپږ نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې د مچ سیمې پولیس وایي د دغه ښار له امام باړې سره سیرمه د سبزو په یو دوکان نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې ناست 15 کسانو ته مرګ ژوبلاړولي. پولیس او امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي چې د دوی په وینا د 15 واڼو تعلق د شیا مسلک سره دی. اخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی تر دې پیښې وروسته د مچ د پولیسو ډی اس پی هم ماتله کړې ده. په دې اړه مو تفصیل سوشل میډیا وړاندې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نه پوښتلو.
د مچ سیمه دا او په دې کې دا هم درې تنه وجل شوي او دوه نور شوبل دي. او همدغه سې دي چې د امامبالي د مچ شار کې وايي امامبالي د پولیس وینا او د همدې امامبالي په څنګ کې یو د سبزي دکان دی. د دې سبزي دکان باندې تیر ماښام سات وخت اونې مې اته بجې باندې نامعلوم وختوال کسان راغلي دي او په دغه دکان باندې ډزې کړې دي چې د پولیس وینا پنځه تنه په دې دکان کې ناست وو. دوه په هغه ځای باندې سا ورسد وتنو درې نور ټپي سو چې هغه روغتون ته راوړه او وروسته بیا یوه ټپي تن پر لاره باندې سا ورکړه او دغسې د پولیسو په خبره چې په دې کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ژوبل کسان یې د کوټې نظامي روغتون یا سیمچ ته راوړي دي او تر دې پیښې وروسته بیا هم د هزارا ډیموکراټیک ګوند او هم درسې د اهل تشیع چې کوم بیل بیل تنظیمونه دي د هغوی د خوا د سخت عکس العمل راغلی دي او سخت غندنه یې کړې د دې واقعاتو د دې هدفي وژنو چې دوی وایي هر ورځ د دوی وګړې په هدفي وژنو کې په بیل بیل سیمو کې په سپین ورځ باندې په نقشه کېږي وژل کېږي. خو د دې خبره صوبایي حکومت په دې کې هیڅ هم نه لیکړي. هلته بیا صوبایي حکومت وایي د صوبا بلوچستان صوبایي حکومت له خوا خبرې شوې وي خبرپاڼې ته ویل شوي دي چې وزیراعظم بلوچستان نواب اسلام ریسانی د مچ سیمې د پولیسو ډي اس پي د همدې پیښو وروسته ماتله کړې دي او وزیراعظم دا امر کړی دی متعلقه چارواکو ته ټولو لوړپوړ چارواکو ته د ټولې صوبې اعلی چارواکو ته چې په کومه سیمه کې هم چیرته هم د هدف وژنې پیښه کیږي نو هم هلته به د پولیسو د مشرانو سره او همدغه سره نور لوړپوړ چارواکو څخه پوښتنه کیږي او د هغوی پر ضد باندې به کار کیږي. دا په داسې حال کې کیږي چې په تېره یوه میاشت کې که موږ دلته وګورو په کوټه کې تر څلوېښتو زیات کسان په هدف وژنو په بیلبیل پیښه کې وژل شوي دي، هغوی ژوند له لاسه ورکړی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومه ډله قبول کړی نه دی. خو البته زه به ځواب بیا ووایم چې په تېر وخت کې چې هم د شیعهګانو د وژلو څومره هم پیښ شوي دي، له هغوی د اکثره پیښو مسؤلیت وسله والې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی دی.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د هند په 15 ورځنی سفر دی د هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ګل پورز ولیدل. په ملاقات کې نوموړي د هند نو وغوښتل چې په افغانستان کې د لانور سرمایه کاری وکړي. دغه راز منموهن سنگ کرزی ته د افغانستان سره د خپل مرستو ډاډ ورک. ته مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت ته مليها امیرزاده نورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورز د هند له چارواکو سره ولیدل او غوښتنه یې ترې وکړه چې په جګړه ځپلي هیواد کې د لانوره سرمایه کاری وکړي. کرزی چې د هند په 15 ورځني سفر دی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ګل پورز په نوې دلی کې ملاقات وکړ. د منموهن سنگ سره یو خبري کانفرنس پر مهال کرزی وویل چې د پخوا په پرتله اوس افغانستان هند ته د سرمایه کاری لپاره ښه موقع ورکوي.
هند ته زما د اوسني سفر توجه به په خاصه توګه دا وي چې د هندي سوداګرو سره خبري وشي او غوښتنه ترې وشي چې د سرمایه کاری لپاره افغانستان ته راشي. نن سبا په افغانستان کې د سرمایه کاری لپاره ښه موقع موجود دي. دا هغه یو هیواد دی چې د خپل مستقبل په اړه زیات پر اعتماد دی او د خپل ملګرو او پتیرا د هند سرمایه کاری ته لیواله دی.
هند په افغانستان کې د سړکونو، هسپتالونو او په کلیوالو سیمو کې د بجلی د پروژو په ګډون په بنیادي ډانچه تقریبا د 2 بلین ډالرو برابر سرمایه کاری کړې ده. دغه شان د اوسپنې په یو پروژه کې چې د 1 بلین ډالرو برابر ده، هند پکې رعایت ترلاسه کړې دي. وزیر اعظم منموهن سنگ کرزی ته وویل چې په ټولو اقتصادي او ټولنیزو کچو افغانستان په هند تکیه کولی شي.
هند ژمن دی چې د پرمختګ په هڅو کې د افغانستان ملاتړ وکړي. له افغانستان سره د پرمختګ په برخه کې زموږ ژمنتیا دا مهال خواوشا 2 اربع امریکایي ډالر ده. موږ د صلاحیت زیاتولو او قوانینو او د انساني وسایلو ښه کولو په لړ کې خپل پروګرامونه پراخه کړي.
د تیرونه په پای کې ولسمشر حامد کرزی هندي سوداګرو ته وویل چې هیواد یې د بهرني سرمایکاري لپاره تیار دي. نوې دلی هیله لري چې د 2014 کال وروسته چې کله افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت تچارو زیموار وي، پکې به هیواد زیات اثر ولري. د پولیسو، عدلی او ډیپلوماټیکي خدمتونو په برخه کې هند د افغان حکومت سره مرسته کوي. د دې سره سره د هند په پوځي سکولونو کې هم د افغان پوځ وړې ډلې تربیت حاصلوي. هند او افغان حکومت دواړه په گاونډي هیواد پاکستان بے باوري لري. افغانستان وای د هیواد په غیر مستحکم حالاتو کې د پاکستان لاستې چې طالب وسلوالو ته د هیواد دننه پناه ورکړي. هند هم په پاکستان تورونه لګوي چې هغه ترهګرو ته تربیت ورکوي څوک چې په هند کې بریدونه کوي، خو پاکستان د دې تورونو نه انکار کوي.
پښتو وای مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او زو کورمې قبایلی سیمې ته چرته چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شو خلکو د یخنۍ په موسم کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې دي. دغه خلک وایي تیر کال یې هم د یخ موسم له وجې ماشومان ناروغه شوي وو. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي د یخنۍ د اثراتو نه د بچ کېدو لپاره دی د دوی سره مرسته وشي. د کورمې په تیرو وختونو کې د پوځي عملیاتو او بدمنو له وجې یو شمېر خلکو کړې هم کړې دي. د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
متاثرین وای چې سړنه د بچو د پاره دوی سره هیڅ تنظیم نشته. یو متاثر کس په دې اړه مشال لډیو ته صدا سي اوویل:
زمانه مخو مومن خان د تیندونه بر عوامر دی په غو کې زمونږ کور سیمه زمونږ مغاله په کیم کې ماشومانم دی بډاګانم دی زنانا دی نو دلته مو د سړه هیڅ تنظیم نشته. کم سامانونه مو سره وو هغه کورونو کې مونږ ډاکې خونه پاتې شوی دي. تیر کال باندې واوران شوی او برنونه شوی نو هغه داسې ماشومان پکې وو چې ډېر پکې ماشومان د سړه د وجې خراب شي وو بیمار شي وو او ځینې بوډاګان پکې داسې وو چې هغه مړه شي وو.
په قبایلي سیمه کې لامودیره هڅې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او افریقایزه شخړو په وجه زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوی دي. دا وخت دغه کډوال د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر کډوال ژوند تیروي. د قبایلي سیمې لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه قریبا 40,000 کورنۍ د ناامنۍ له کبله په کور شوي دي. په دې کې خپل کورونو ته ستنې شوي قریبا 9,000 نه علاوه باقي کورنۍ لا هم کډواله ژوند کوي. د هنګو په توغ سرای کیمپ کې میش سره په شمول د کورمې په دوراني کیمپ کې قریبا 3,000 کورنۍ اوسېږي. متاثرین غوښتنه کوي چې یخنۍ نه د بچو لپاره 2,000 دی مرسته وکړي شي.
مون احمد جنات خان علي شرزای سریل شرزای جمال مل سره تعلق دي. په کور دځ د جمع موم لري کیمپ کې چې په کورداري زموږ د پردي د بره حکومت مکمل بندوباسه کوي. کنه دې خیمو کې ژوند مو ډېر ګران دی او څلګ لګ بنلی نه ملو شي هغه خوشی کې دتش کول ملو شي بیا خیمو مونږ اوبر ول کوم خیمو کول ټول خراب کړو کنه.
واضح دی چې په کور ایمرجنسی کې د موسم ټیټه درجه منفی لسونه هم غورځيږي. موږ چې کله په دې اړه د فالټ ډیزاستر مینجمنت اتورټي ادارې مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال لړیو ته په دې اړه صدا سي اوویل:
وینټرایز پیکیج ولا کینه ډېر جایز خبره ده. یو ان ایس آر اسلامي ریلیف خو لگیا دے اغا با انشاءاللہ وینٹرائز کئی پیکیج ارینج کئی خو مو صاحب حسیت خلکو دا ریکویست ہے چکا چا سرا دسی اغوی دلتا دیر غریب خندنون مو سرا پرت دی اورا دسی مطلب مو سرا دلتا مزید کا دیتا سورا زیاد ملائی گی مغورا سرنا دے اغوی با دورو محفوظ شی.
دکور میں متاثر نوائی کا چیر دوی سرا پا فوری توگا مرستا و نکڑ شوا نو دا سخت اخنے پا وجہ دوی ماشومان او زنانا متاثر کی دلشی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې مشت مذهبي لګکی وای په دغه هیواد کې نه یوازې مذهبي عدم برداشت اندېښمن کړی دی بلکې په ټولنه کې په عمومي توګه هم د دوی مسلو ته د خلکو حکومت لخوا پام نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په پاکستان کې په تیر نږدې موده کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو لګولو وروسته که یو خوا په دغه هیواد کې په میشتو مذهبي اقلیتونو کې یره خوره شوې نو بل خوا د مذهب سره په تړلو خبرو کې د ټولنې برداشت هم له وړاندې کم شوی دی. په پاکستان کې مذهبي لګکي دا هم وایي دوی د وړاندې نه د یو شمېر مسلو سره مخ دي او اوس په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت لا نور اندېښمن کړی دی. په خیبر قبایلي سیمه کې میشت عیسویان وایي دوی ته ویل شوي چې د لواړګي د پوځي چاونۍ او دغه سره د نږدې ځایونو دی اوزي. دوی وایي د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په دغه سیمه کې اوسېږي او اوس ورته خپل کلی پرېښودل یو ګران کار دی. د خیبر نه اسرار مسیح مشال ریډیو ته وایي:
مونږ یې بستلی یو زمونږ څه قصور ده، زمونږ ته وایي چې ستاسو څه قصور ده. زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف او خپه دي چې مونږ نشو بیان کولی. ټوله شپه مونږه چروازګۍ کې تیر کړی وی او نشته زمونږ ای چرته هم ځای نشته ځکه چې مونږ 1914 نه دلته راغلی یو. زمونږ
که څه هم د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشته مذهبي لګکیو ته حقوق ورکړي او دوی کولی شي د خپلې خوښې مطابق ژوند تیر کړي خو اوس په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت نه لرلو له وجې اندېښمن دي او ډېر هڅه کوي د دغه هیواده اوزي. د کامی اسمبلۍ یو غړی نیلسن عظیم مشال ریډیو سره خبرو کې وایي یوازې د مذهب د سپکاوی خبره نه ده، په نورو مسلو کې هم دوی ته پوره حق نه ورکول کیږي.
زمون خلک دلته ډیر خوشاله دي، دوی د ملک خدمت کوي. خو ځنې پیښو نه یوازې دوی اندېښمنه کړي دي بلکې دا ملک هم غیر مستحکم کوي. او په نړیواله کچه هم د پاکستان نوم ته زیان رسیږي. په عام خلکو کې هم کله چې د دې چا سره مسله راشي، کاغذ جیداد سلنجوي او یا که کورنۍ شخړه، دواړه په یو بل تورونه لګوي، خو د دې خبرې ته څوک دومره پام نه کوي چې دې سره نه یوازې د خلک ځان غیر محفوظه ګڼي، بلکې دا په مجموعي توګه ملک غیر محفوظه کوي.
د پاکستان یو خبریال او سیرونکی فسی زکا وایي، اوس یوازې دا د عیسویانو او هندوانو خبره نه ده، بلکې د سنی او شیعه ترمنځ هم وخت په وخت شخړې رامنځته کیږي، چې دا یو ښه علامت نه دی او باید دینی عالمان د مذهبي یووالي او برداشت پیغام خور کړي.
ځکه چې اوس پاکستان کې داسې حالات شوي دي چې کم ماینورټي چاته وی مخکې به مونږ وایو چې ماینورټي هندو دی، کرسچن دی، اوس ماینورټي مونږ دلتم ویلی شو، شیعات داسې لکه سنیان کې چې کم سیکس دی اور فرقے دی، ځکه چې نظر دومره تنګ شوی دی چې ماینورټیز اوس ایکسٹریمسٹ سوچ کې ډېر زیات شو، او د وی چې کم میجر ماینورټیز د وی حالات خراب دي، خو د نورو به هم خراب دي.
په 2010 کال کې په یوې عیسوي ښځې د مذهب د سپکاوي تور لګول، او له دغې وروسته په 2011 کال کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د خپل امنیتي ساتونکو لخوا په دې خبره وجل کېدل چې په دغه هیواد کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کړې وه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په تیره میاشت کې په خپله یو وینا کې ویلي وو، دوی په یوې داسې ټولنه کې اوسیږي چې د یو قاتل ممتاز قادري لپاره ججانو او وکیلانو په خپله ځان وړاندې کړ، او د یو داسې چیلنج سره مخامخ دي چې د سلمان تاثیر لپاره یې تر اوسه وکیل پیدا نه کړ.
مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې یوازې په صوبه خیبر پختونخوا کې د 2004 کال نه تر نومبر 2012 کال پورې 2613 وسلوال بریدونو او بمی چاودنو او 101 ځانمرګي حملو په سلګونو امنیتي سرتیری او د دې ترڅنګ ولسی وګړي وجلی دي، او تر 9000 پورې نور یې جوبل کړی دي، او تر ټولو زیات پولیس په پیښور کې وجل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د 2004 نه واخله تر نومبر 2012 پورې د پولیس د مرکزی دفتر د شمیرې تر مخه 2613 وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي، او 101 ځانمرګي بریدونه شوې دي چې پکې په سلګونو امنیتي سرتیری او عام وګړي وژل شوې دي، او د 9000 پورې کسان پکې جوبل شوې دي. په دې لړ کې په پیښور کې د پولیسو په مرکزی دفتر کې د پلټنو او شماریاتو د مرکز یا د ریسرچ اینڈ سټیټسټکس سانګي ایس پی نوشاد علي مشاد ریډیو ته ویل،
د 2004 والا تر اوسه پورې 2013 د مکی سی وی دی پولیس شهدا پکې شپږ سو دی، زم د ایف سی اهلکار چې کوم دغه شهدا تعداد پکې 251 دی، د فوجانو پکې 304، سیویلین چې کوم دی هغه 2000 ټوټل شهدا چې کوم دی هغه 3600.
ایس پی نوشاد علي زیاته کړه چې د 2004 نه واخله تر نومبر 2012 پورې 101 ځانمرګي بریدونو کې ګڼ شمېر امنیتي سرتیری او عام وګړي وژل شوي دي.
زموږ د پولیس شهدا تعداد پکې 213 دی، د ایف سی پکې 119 دی، د ارمی شهدا تعداد پکې 101 دی، او د سیویلین چې کوم دی 1000 او 4900.
د وسلوالو په فعالیتونو کې په پیښور کې تر ټولو زیات لوړپوړي پولیس چارواکي وژل شوي دي. په دې لړ کې په پیښور کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته وویل،
په پیښور کې چې کوم پولیس باندې حمله شوې دي، او په دې کې چې کوم سینئر پولیس والا مړ شوي دي، دا د ملک په نړۍ کې په تاریخ کې یو ځای کې نه ملي دي. تاسو ګورئ چې جنرال ملک افسر شهید شوی دی، سپرویر سے چار دن کے دو فرنٹ کانسٹیبل کمانڈنٹ ملک صاحب کے دیا گت 2007 کے بجے میرا کہ خبر کی خودکش ہم
حمله کې شهید شو. هغه نه مخکې عابد علی چې بنی ڈی آئی جی پابند تاسو وګورئ په تېرو اتو میاشتو کې پېښور کې درې ایس پی چې دي هغه وفات شوي دي.
د ایس پی نوشاد علی په وینا یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 2004 نه تر نومبر 2012 پورې په 2016 او 2014 او دونو وسلوال بریدونو او یو سل یو اتیا ځانمرګي بریدونو کې 3400 او وا اویا ولسی وګړي وجل شوی دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د غرمې 12 بجې شوی دي. لن خبرونه د مليحه مرزا تناورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې تېر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویش اشرف سره ملاقات کړی. په بلوچستان کې ناپیژندلې شوې وسلوال درې شیاګان وژلې دي او دوه نور یې زخمیان کړي. په افغانستان کې درې راکټې داخل شوې دي، یو کس وژل شوی دی او درې زخمیان دي. د خلیج شپږو هیوادونو او عرب لیگ د شام د مخالفو ډلو نوي ائتلاف د شامي خلکو د استازي په توګه په رسمیت پیژندلې. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې بیا رکنیت ترلاسه کړ. پاکستان هم د دریو کالو لپاره د کونسل غړی انتخاب شو. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن آسترالیا ته تللې ده او د یورو زون د خزانه وزیرانو یونان ته نورې پیسې د نه ورکولو فیصله کړې، خو ورته یې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره دوه کاله ورکړي.
لن خبرونه مو زم د همکاري مليحه میرزا تناوري دل او اوسم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداريو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسواړه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت ملالۍ یوسفزۍ په نوم د سلور سکولونو او یو انسټیټیوټ د پرانستلو منصوري ورکړې ده. د دې نمونه به زه ملالۍ يم په نوم وي. ادارې مخکې لیکي چې ملالۍ انسټیټیوټ به سیدو شریف کې قائميږي. پنجاب او سند کې به یو یو سکول او دوه سکولونه به خیبر پښتونخوا کې قائميږي. ادارې زیاتوي چې دا فیصله د انساني ترقی لپاره قومي کمیشن له طرفه شوې ده او د منصوبې له $15,000 بیروني امداد راغلی دی. ادارې لیکي چې اوس کی او صوبائی حکومتونو باندې ذمہواری جوړی کی چې تعلیم په شوبه دي خاص توجه ورکړي شي او په دې اړه په بجټ کې دي اضافه وکړي شي چې اکلی او خاریو کې هغه ماشومان سکولونو ته ولې غلې شي کم چې دینه محروم دي. اداریا اخیره کې لیکي چې په ملالۍ یوسفزۍ برید نه ټوله دنیا کې د ماشومان تعلیم په حق کم تحریک راپورته شوی دی. پاکستان لدې نه فائدو چتول پکار ده ځکه چې بین الاقوامي ډونرز ایجنسیانه په دې حق له حرکت کې راغلي دي او پاکستان ته د تعلیم په شوبه کې امداد ورکول غواړي. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې عالمی اتحاد امت کانفرنس واضح کړه چې ملک د مذهب په نوم ترهګری او مرګ ژوبله د اسلام خلاف ده. مسلمانانو ته چې کم ننګونه مخې ته دي پاغې قابو مندل لپاره د مشترکه کوښښونه وکړي شي. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د عالمی اتحاد کانفرنس مشترکه عالمی تعلق دی، پاغې کې چې کم خبرو باندې رڼا واچول شو هغه د عالم اسلام د مسلو حل دی او په دې حق له مسلمانانو خصوصا اوایسینو د خپل کردار لوبولو کمه مطالبه شوې ده. اصل کې هغه د مسلمانانو د غمونو علاج دی. ادارې لیکي چې موجوده حالاتو کې اوایسیل چې کم کردار لوبول پکار دی هغه چرته هم نخکاری. نو په دې صورت کې زیاته ذمہواری د امت مسلمه په عوامي کچ لیډرشپ باندې راځي چې هغه د خپل مثبت کردار ولوبوي. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ پوهیږو چې عالمی اتحاد کانفرنس دا اعلان چې د مذهب په نوم ترهګری د اسلام خلاف ده بالکل صحیح سوچ دی او هیله ده چې د مسلمانانو اتحاد لپاره دا خلک به خپل صلاحیتونه استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سٹارٹ فور سیرنیزا اداره په یو تبصره کې لیکي پاکستان ویریږي چې په هیواد دننه طالبانو ډلو ته د خپل افغان سیالو لخوا لوی توکیه ترلاسه کیږي. همدغه وجه ده چې پاکستان زواړي په تیزی سره خپل پخوانو مخالفینو لکه د افغان ولسمشر حامد کرزی انتظامیه، هند، ایران او روس سره اړیکې ټینګې کړي. بلخوا د ورسپانې کرسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان اټمي ساینسدان عبدالقدیر خان په دغه هیواد کې د سلو ورځو کمپین شروع کړی. کارپوهان وایي تحریک تحفظ پاکستان په نامه د ډاکټر قدیر پاټی به په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره یو کوشش وي. د دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار عالم مومن نورو.
د څېړنیزې ادارې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مخالفین په خپلو حکومتونو باور نه لري چې ګنې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وته وروسته به د طالبانو خطره له منځه یوسي او همدغه وجه ده چې دوی په یو اړخیزه توګه ګامونه پورته کوي چې له وجې د 2016 کال وروسته د طالبانو د مخه نیولو لپاره رسمي هلې ځلې پیچلې کېدای شي. دغه اداره زیاتوي اوس چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړی دي دا د ایران په ګټه ده چې دا خبر یقیني کړي چې طالبان به د امریکا لپاره مسله وي خو ایران ته به زیان نه رسوي. د دې تر څنګه پاکستان او ایران به هڅه کوي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو وته وروسته خپلې قومي ګټې خوندي کړي. د ایران په پرتله د پاکستان ونډې ډېرې دي او غواړي چې د طالبانو بیا راتلو په صورت کې ممکنه حالاتو ته ځان چمتو کړي. په مقاله کې راغلی دی یو وخت داسې و چې پاکستان د طالبانو په وسیله په افغانستان کې پراکسي جګړه کوله او د طالبانو په واک کې راتلل یې خپل ګټه بللې وه خو د 11 سپتمبر د ترګر بریدونو وروسته حالات په مکمله توګه بدل شو. په دې تیرو څو کلونو کې پاکستان په هیواد دننه د طالبانو ډلې راپورته کېدل ولیدل خو اوس پاکستان ویریږي چې د طالبانو ته به د خپل افغان سیالو لخوا لوی تقویت ترلاسه کیږي. همدغه وجه ده چې پاکستان غواړي په تیزی سره له خپلو پخوانیو مخالفینو لکه د ولسمشر احمد کرزی انتظامیه په دغه هیواد کې د طالبانو ضد شمالي اتحاد هندوستان ایران او روس سره اړیکې ټینګې کړي. پاکستان په افغانستان کې یو داسې پراخه ائتلافي حکومت غواړي چې وکولای شي د افغان طالبانو واک محدود کړي. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم کار کوي چې له خپلو طالبانو سره جوړجاړي وکړي. بلخوا د ورسپانې کرسچن ساینس مانیټر په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان اټومي ساینسدان عبدالقدیر خان په دغه هیواد کې د سلو ورځو کمپین شروع کړی دی. قدیر خان به اړومبۍ کوټې ته ورځي چېرته چې په اړومبي ځل اټومي تنصیبات د 1900 په لسیزه کې جوړ کړی شوي وو. په مقاله کې راغلی دی د قدیر خان جذبات د زیاتره پاکستانی اولس د جذباتو عکاسي کوي. کارپوهان وایي تحریک تحفظ پاکستان په نامه د ډاکټر عبدالقدیر خان پارټي په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره یو کوشش دی. په مقاله کې د لیکوالې عائشه صدیقه په حواله لیکل شوی چې څنګه بارک اوباما په امریکا کې د بدلون لپاره یو څیره ده همدارنګ د عبدالقدیر خان په شان نوي خلک په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره ضروری دي. نوموړي زیاتوي د پاکستان د بیا خیر رضا کېدو لپاره د عبدالقدیر خان او عمران خان غوندې خلکو ته اړتیا لري. ډاکټر عبدالقدیر خان لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته په اټومي معلوماتو ورکولو تورن دی. خان په 2016 کال کې دا جرم منلی و چې هغه په پټه اټومي معلومات خرڅ کړي وو خو نوموړي بیا وروسته وویل چې پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په زوره په هغه دغه جرم منلی و. له دغې وروسته نوموړی د 15 کلونو لپاره په کور نظر بند کړی شوی و او د اولس لخوا تر فشار وروسته پرې بندیزونه نرم کړی شو خو اوس هم سخته سکیورټۍ کې ژوند کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې شام کې د تیرو 1900 میاشت راهیسې د بشر الاسد د ځواکونو او مخالفو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي. فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې اوس د بشر الاسد واک مخ په کمیدو دی او مخالفو ډلو ته له دې نه ګټه اخیستل پکار دي. نجیب عامر د دې رپورټ مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې په شام د ولسمشر بشار الاسد واک مخ په کمیدو دی. همدا تیره اونۍ شپږویش پوځي افسران چې دوه لوړ پوړي جنرالان هم پکې وو له هیواده وتښتېدل. نو آیا د دې معنی به دا وي چې ولسمشر بشار الاسد به د لوی افراتفری په ترڅ کې خپل سقوط ته ورسیږي؟ فاینانشل ټایمز لیکي مخالف وسلوالو ډلو ته پکار دی چې د دې کمزورۍ نه ګټه پورته کړي او د یو متبادل حکومت د جوړولو لارې چارې ولټوي. په همدې اونۍ کې په دوحا قطر کې د شام مخالفې ډلې سره ټولې شوې وې چې یو نوی متحده ځواک جوړ کړي چې ورکی د بشار الاسد خلاف د جنگیدونکو وسلوالو استازو ته هم برخه ورکړل شي. ورسپانه لیکي د خبره ډیره مهمه ده چې دوی هڅې بریالۍ وي. سیرین نېشنل کونسل چې په جلاوطنو مشتمل ډله ده هسې بریالۍ نه وي ځکه چې په هیواد دننه ملاتړ ورته نه و حاصل. فاینانشل ټایمز لیکي په شام کې دننه د بشار الاسد خلاف جنگیدونکو ډلې په دې خبره غوسه دي چې د جنگیدو لپاره ورسره د بهر نه مرستې نه کیږي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې په شام کې 10,000 کسان وژل شوي او یوازې تیره اونۍ په یوه شپه 11,000 کسان له هیواده په کډه کولو اړ شول. خو د مخالفو ډلو ترمنځ د موجود اختلاف د وجې دغه ډلو سره بهرنۍ مرستې هغه څه چې لازمې دي نه ترسره کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي اوس چې باراک اوباما یو وار بیا د امریکا ولسمشر ټاکل شوی نو هغه د شام د شخړې د هوارولو لپاره فیصلو کولو ته آزاد دی. خو نوموړي ویلي امریکا په دې پوهیږي چې د چا سره مرستي کوي. په شام کې جهادي ډلې د مخالفو پلیکو کې ګډې شوې او د روانو حالاتو نه د ځان په ګټه کار اخیستل غواړي. روسي هم د پوځي مداخلې مخالفت کړي او ویلي دي چې یوازې د سیاسي حل پلوي کوي. ورسپانه لیکي د حل شونې ده چې د شام د شخړې د هواري لپاره په پراخه توګه نړیوالې هڅې وشي او په جلاوطنۍ کې یو پیاوړی او مؤثر حکومت جوړ کړی شي او دوی خپل باور دومره زیات کړي چې ورسره د پیسو او د وسلو مرسته وکړل شي.
ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوغي په شپقدر کې د گاډو په مستری خانو کې د سکولونو او کالجونو ستکون کې کارونه کوي چې زیاتره په کې ماشومان اهم وي. دوی وايي د سکول نه د رخصت وروسته ورکشاپونو ته د کار لپاره ځي. ته داسې دوه ماشومانو په خبره چې هغوی د خپل تعلیم او کورنۍ د خرچو پوره کولو لپاره کار کوي. د غیر دولتي تنظیم سپارک ریجنل منیجر وايي چې باید حکومت داسې ماشومانو کورنو ته د بچا خان روزګار سکیم یا نور داسې پروګرامونو لاندې کرځي ورکړي. د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
په شپقدر کې د گاډو په مسترخانو کې د قبایلی سیمو ماشومان د اسکول د زده کړې وروسته راځي او د هنرونو د زده کړې سره سره مزدوري هم کوي. په قبایلی سیمو کې د سو کالو راهسې حالت خراب شوی چې له وجې یو شمېر ماشومان هم بیکوره او بې تعلیمه شو. ولیدا سات هم ډیر ماشومان دا تشته چې کارونه هم کوي او زده کړې هم. فاروق خان د ډیگری کالج 51 د 12 جمعات زده کوونکی دی او د شپقدر په یو مسترخانه کې د گاډو الکتریشن کار کوي. ورنه مو پختل د سبق سره مزدوري ولي کوي او څومره پیسې ګټي؟
مشکل هو د سړی غریب سړی چې د دې مشکل نه چې بس پیسو ضرورت دی کنه. نه د گاډو کو پلین کو شو موټر شو ډاټن وغاډو کارو نه نو چې وړو کوم اټو الکتریشن دی مکمل الکتریشن کار کوي د خیر اجازه دی او جی استاد مون لسل په ورځ راکای مخکې خو هیڅ نه کول بس خیر دونه راکول دا هم دا کریم زیاته 60 روپے کوي لګي او لسل روپے کور کې ورکونم بس 60 روپے منځو سې کې 60 روپے مون ته پاتې شي مله 60 روپے مون گزاره کو.
فاروق خان د سو کالو راه سې کار کوي او پلاری څه کار کوي چې د تعلیم خرص نشي پورا کوله؟
جی زما هو شپک کالو نظر رازمه دی ورکشاپ ته کسکول نه باز دغه تر راشم دکان تر راشم به دې نه زمون زیکه لګ تکلیف هم دی گاډو مالو کنه استادم خدای وختیم پری دی مشر رو راندې غ دیړی کای پلارم دا کای گاډه چلای شپږ زر روپے میشم.
ابو بکر صدیق نومي او بل ماشوم چې د شپقدر په یو سرکاري سکول کې سبق وای جنگیدلی یا مات شوی گاډو پرځي بیا جوړوي او د یو ډنټر سره په دکان کې کار کوي.
په سکول نه بای راشم بیا کار لرم لا به یو کار مارم بګه خکو او بس نور لیکلر سره خکو د سکول ټیم کې سکول سبق یادو او د کار ټیم کې د کار کو پلار می د ټاټکی مزدوري کوي.
بیا ورته د سکول نورستو په کور کې د سبق یادولو موقع ملاویږي او کنه؟ ابو بکر صدیق وای
نه سکول کارم خو نه خرابيږي بس چې سار شي بس کتابونو ګورو کنه خپل سبق یادو بس پلا خو مې لکه چې شپاله سم پوری وای کنه مونږ ګورو خپل مجبوریت هم ګورو حساب کنه.
د یو غیر دولتي تنظیم سپارک چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي د یو راپور تر مخه چې په صوبه خیبر پختونخوا کې 1.5 لک ماشومان په مزدوري بوخت دي چې په کې زیاتره ماشومان د گاډو په مسترخانو کې کارونه کوي. د تنظیم ریجنل منیجر جهانزیب خان وای
چې ماشوم لکه مزدوري لپاره نه کنه ټیکس کې تعلیم عام شي او مور شي نو دا لکه د حکومت د ذمہ داری ده او دی لکه په نېشنل په قومي او بین الاقوامي تور باندې دا وادي کړی دي چې څنګه د نوې دنیا ماشومان دي چې زمونږ د ماشومانو حالت دم هغه شانې زمونږ هم هر ماشوم او ماشومه په سکول کې.
د تنظیم راپور خای چې په دې ماشومانو کې د شپې تر ماشومان عمرونه د لاسو کالونو یاد دینه کم دي او زیاتره ماشومان په قبایلی سیمو او ملاکند ویژن کې د خراب حالاتو یا سیلونو زپلې دي او یا بیا د غریبۍ له وجې په مزدورۍ کولو مجبور دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د خیبر پختونخوا لکی مروت سلیته چرته چې خلک په نهرونو کې د اوبو د وشیدو له وجې یو شمېر مشکلات لري او د حکومت نه غوښتنه کوي د دوی د سیمې د اوبو مسلې دي زر تر زره هواري کړي. د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
دلک مروت سدون کی ویائی چکلونا کیجی چد بنو باران ڈیمنا لک مروت را خطلی نرکش او بن ناراضی چلمخ ی دسی میں خوشحالی آبادی پغم او بربادی سے بدلا شوے دا پدا اوالے سرا دسی میں درم شیرون پدا رنگ جاگے جی مشال ریڈیو دلک مروت کنال ایگزیکٹو انجینئر نور کمال مروت نہ چپ دغا اولی سرا پشتنا وکڑا آگوئی پدارنگ جواب وکھا دلکی مرواتو سے دن کو غشتنا وکڑا چدے دوی دے آبادی او خوشحالی دے پارا دے دلکی مروات نہر فال کولو پا غراز حکومت گڑندی کا دمونا پورتا کی
مشال ریڈیو تغوگی او زو بلوچستان صوبے تا چرتا چھے دا صحت محکمے چارواکی وائی پا دو پختون امیشت زلو پشین او کل عبداللہ کی دا گزن یا پولیو ناروغی سلور ماشومان مخطراغلی دی دا چھے دا دے سو جک کی دے شی او دا دے پا زواب کی دا صحت چارواکی وائی چھے دا دا غصیمو خلکو خپلو ماشومانو تا دا پولیو ساسکی ندی ورکڑی پا دیڑا تفصیلی رپورٹ نیاز مساخل ناورو
د بلوچستان د سیحت محکمې اډیشنل سیکرټر او د صوبې د پولیو کنټرول پروګرام مشر نورالحق بلوچ د بلوچستان په دوو ضلعو کې په څلورو ماشومانو کې د ګزړن ناروغي څرګندېدو پخلی وکړ او مخته وویل دا د ګزړن یا پولیو ناروغي دویم قسم دی چې په څلورو ماشومانو کې څرګند شوی او په لیبارټري یا تجربه ځای کې د دې نوره څېړنه روانه ده دا هغه قسم دی چې عام نه دی او په ډیرو کمو ماشومانو کې څرګندېږي دغه ناروغي په څلورو ماشومانو کې د موجودیت پخلی په پاکستان کې کارکونکي د صحت نړیوال ادارې یا WHO کړي دا ناروغي د څرګندېدو پیښې د بلوچستان په دوو ضلعو پشینو کلا عبدالله کې رامنځته شوې دي نورالحق بلوچ زیاته کړه د پولیو تازه ناروغي داسې قسم دی چې مخنیوي ډیر په اسانه توګه کېدای شي ډیره ضروری ده چې پلرونه دې خپل ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو ضد حفاظتي ټیکې یا ستنې په باقاعدګۍ سره ولګوي او په یادو ماشومانو کې څرګند شوی دغه نوی وایرس داسې قسم دی چې په دغو حفاظتي ستنو سره هم مخنیوی ښه په اسانه توګه کېدای شي بل اړخ ته د بلوچستان د صحت محکمې وزیر عین الله شمس د پولیو کیسونو څرګندېدو لویه وجه د خلکو له اړخه خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکولو څخه انکار بلی نوموړی له خلکو د خواست کولو په انداز کې غوښتنه کوي
ټول غټه مسله په پولیو کې دا د ریفیوزل د چې خلکو له ورشي هغه د توهم ښکار دي په هغه کې موږ یو څه جزا ورکړی چې بس دې چې فورس انوالو شو زه صرف یو اصل کولی شم تاسو د رجوع په توسط باندې چې کوم څوک د پولیو د څاڅکو کولو څخه انکار کوي هغه باید د خپلو کوچنیانو باندې رحم
یاد دی وي بلوچستان تر تیر کال 2011 پورې په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه که څه هم سږ کال 2012 کې وضع یو څه سمه یاد سوی خو د دغو نویو ناروغانو سرګندېدل د سیاحت محکمې چارواکي یو ور بیا له ګڼو اندېښنو سره مخامخ کړي نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو او سمزو د ننګرهار جلال آباد ښار ته چرته چې د خزو د لاسي ګنډلو درې ورځې نندارتون پرانستل شوی دی چې د خزو او سړو د کالو او جامو بیلابیل توکي پکې نندارې ته وړاندې کړل شوی دی نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد را کوي
په جلال آباد کې د خزو د لاسي صنعت درې ورځې نندارتون پرانستل شو په دې نندارتون کې له کابل او ننګرهار څخه د خزو د لاسي ګنډلو بیلابیلو مرکزونو خپلې صنایع نندارې ته وړاندې کړي چې ډله ډله خزینه او نارینه مینوالې نندارې ته ورمات دي دا نندارتون د ننګرهار د خزو چارو ریاست او د ماشومانو او خزو د ظرفیت لوړولو موسسې په ګډه جوړ کړی دی د نندارتون د پرانستې پر مهال د ننګرهار د خزو چارې رئیس انیسی عمرانی په میرمنو غږ وکړ چې د نندارتون د نه وکړي او د خپل ملک مصنوعات په بیا واخلي
دا د کابل او د ننګرهار ولایت مختلفو خانه هادونو څخه تقریبا دلته تاسو ګوري 15 دوکانونه جوړ شوی دي دا درې ورځې پر دوام لري او زه د ننګرهار د خوندو نه دا هیله لرم چې په دغه درې ورځې کې مشیزي لوبغاړي ته راشي او د خپل خوندو استعدادونه وګوري او څه وکولي چې دې نه چې شهر واخلي
یو میرمن چې د مریو او مشکنو یې بیلابیل سنگارتو کې ننداري ته وړاندې کړي وو وایي چې مصنوعات یې کتونکي خوښوي چې یو اندازې په ښه بیه خرڅ کړي هم دي
نوم می مسکارې او د دوزه دفتر سره کار کوم منګه کم سامان چې جوړو چې منګه مارکیټ لږه وباسو نو منګه اقتصادي وزه به منګه پیښ شي دا زمنګ د خپل ملک او د خپل افغانستان دغه دي چې په خپل لاسونو باندې منګه جوړو زمنګ خوین درازي خي خوخه نارینه مخلي او خزینه مخلي
یو تنځوان چې لمړی جوړ سیزونه یې خستی وو وای چې پنندارتون کې د خوخي توکي لاس ته ورغلي دي
زه میرزا احمد نو میګم د افغانستان نقشه زماره خوخه شو مې سودا وکړم مې شکرانه مشکنه نه جوړه بیره خواري پښې شوې ده زر افغانۍ بیکل ما اغستل او دا چې 400 بیکل ډیر کم ریټ دی ډیر کم ریټ باندې ما واست
خو یو میرمن چې لنندارتون څخه یې لیدنه کړې و وای چې که خويندې په خپل کار کې نور زحمت هم وباسي نو لاسي صنعت به نړیوال بازار هم پیدا کړي
زمانم نوري منصف ته خوشبختانه بیا یو ځل مولیدل اغه پخوانی زمون صنعت تر اوسه لا ژوندې دي د خوندو استعداد قدر ور دي باید پر دوی باندې یو لک شانت نور زیات کار سي نور ډیزاینونه پک شراوري دوی باید ډیر زحمت وباسي تر هغه چې په جهاني سطح ورسېږي
د نندارتون چې د ګل پورز د جلال آباد خار په شیرزي لوبغالي کې پرانستل شوه د نهي او شورو پورز به هم د نندارچانو پر مخ پرانستي وي په نندارتون کې د خزینه او نارینه لباسونو بیلابیل نمونې خودل شوې وي چې د نندارچانو توجه یې جلبوله باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او اوس هم د جلال آباد نزو خوست ولایت ته چرته چې خاریان د خاروالۍ ریاست او د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د خار د پاکولو پیل شوي عمل ته خوشاله دي دوی له مسؤولو ادارو نه د دا ډول کارونو د دوام هیله هم لري بلخوا د چاپیریال ساتنې اداره د خار د صفا ساتلو په کار کې د عامو خلکو ګډون مهم بولي په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نجیب الله الوخیل راکوي
لتیری وی میاشت راهی سید خاروالی ریاست او رمپاپ مرستندوی مؤسسه له خوا په لسګونو توظیف شوی کسان د خوست خار په سوداګریزو او راهایشی ساحو کې د سړکونو کوڅو جادو ویالو او لخته په پاکولو لګیا دي او کثافات لاس پلاس د تنظیفاتو د موټرونو په واسطه له خار د باندې ساحو ته لګول کیږي خوست خاریان د خار د سړکونو کوڅو ویالو او لخته د پاکولو بهیر ته خوښ دي او له مسؤولو ادارو غواړي چې دا پروسه د په دوامداره توګه روانه وساتل شي
سرولای نمونږ ډیر خوښ یو چې د مونږ د نمرو مخ ویالې د لخته د سړکونو د ټول صفه کړي دي
ډاکټر نور اکبر یم. دا یو ښکور شوې ده چې سم د لوسه چار کله د خرولای د لختیونه چې صفات سرک غوړې تروچوي بیرته هغه په موټر کې شي مخکې به داسې کېدل چې صفات په هماغه هلته په سرک کې پرته وو او هغه به بیرته بیا سرک تر توی شول په سرک کې به ګردونه هم اضافه شول.
نوم مې زیتون ده. دا هغه یو ډېر ښه پروګرام ده د خوز ښار د څه په کولو دپاره یوه ښه پروسه ده.
کوم کورونه چې دا هغه ووځي د کثافات دا باید کثافتنۍ کې وچولی شي.
ما نوم محمد ناصر ده چې شهروالي د لختي مخکې صفا کې دا صفایي ډېره ښه خبره ده. موږ تم ښه ده، د خلکو تم ښه ده، د ماشومانو تم ښه ده.
د خوز ښاروالۍ سرپرست رئیس نثار احمد وویل چې دا درې میاشتنۍ پروژه ده چې هر ورځ د دوی د تنظیفاتو د کسانو او وسایطو په واسطه تر 500 ټنو ډېر کثافات له ښاره د باندې ټاکلو سیمو ته لېږدول کېږي.
تقریبا یوه یوه نیمه میاشت مخته موږ د رامپاپ د موسسې سره په همکارۍ کې یوه پروژه درې میاشتنۍ پروژه مو پیل کړې ده چې د خوز ښار په صفایي کې د موږ سره هم جانبه کومک سره وکړي.
د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالغیاث جلادزی د ښار د پاکولو دا بهیر وستایه او غوښتنه یې وکړه چې کثافات باید مناسبو ځایونو ته ولېږدول شي. د ښار او چاپیریال په پاک ساتلو کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ونډه او مرسته مهمه وبلله.
موګیلم دا چې دغه کثافات او زبالې په یو داسې ځای کې تش کی چې بیا دوباره د باد او باران او د اوبو په ذریعه نورې د استوګنې سیمې سوداګریزو کورنیزو سیمو ته انتقال نشي. دا په یوازې ډول نه رامپاپ کولی شي، نه یې ښاروالي کولی شي او نه هم د چاپیریال ساتنې اداره کولی شي. دا عامه خلکو مرستې ته په برخه کې ډېر ضرورت لرو.
د کتونکو له انده د خوز ښار تنګ یا وړې ساحې ته په کتو کچېرې خوز ښاریان او اړوندې ادارې په ګډه د ښار پاک ساتلو ته پام ونیکي نو ښار پاک نشي ساتل کېدای.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. باس په جاله کې چانه دې پېژندلې نشته قدر د حافظ په الپوره کې. د حافظ الپوري دغه ګیلا د هغه په ژوندانه کې ټیک وه، ولې اوس سل کاله وروسته د حافظ الپوري قدر د سیمې ادیبان او شاعران کوي. د شانګلې په الپوره کې د حافظ الپوري ادبي ټولنې د سوري لاندې شوې یوې دستوري کې شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی دی چې په شعرونو کې خپلې مسلې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته بیانوي.
د ضلع شنګلې هډ کوارټر الپورۍ کې د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې د سوري لاندې د پښتو ادبي او شاعري مجموعو ته د ایوارډ ورکولو یو درنه دستوره وشوه چې پکې د شنګلې شاعرانو په شمول د سوات، ملکنډ او نورو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر سره برخه واغسته. دغې ادبي ټولنې ړومبۍ کې د پروګرام کوربه سردار رزید وویل چې دې لرې پرتې شنګلې سیمې یو شمېر نامتو شخصیات پیدا کړي دي، ولې زمونږ پاملرنه ورته پکار ده.
د پښتون تاریخ ورکیږي نه هیریږي، کملاله د میوند وا، کملاله د غوربند. بهرحال دغه تاریخي سلسله روانه ده. حافظ صاحب راغلی و د کاڼا پیر صاحب څوک چې د لیوانو په پیر یادې ده هغه یو عظیم نوم و. خان مولي صاحب یو تاریخ و، مارتونګ مولي صاحب یو تاریخ و. د خپل پلار سرنجیب سواتی نوم که عالم د پلار په حیثیت نه، خو د هغه په دې کې هم یو کنټریبیوشن و. او انشاءالله چې دا حالې ځلې روان یو دا جذبي نو دا تاریخ او دا قافله او دا کاروان به مخکې وړو.
د پروګرام مشر میلما د شنګلې پخوانی ناظم ډاکټر عبادو چې دغه ادبي پروګرامونو مرستې کړې وې په دغه موقع ښاغلي وویل
زمونږ ایمان دی چې د کم قامونو ژبه د هغوی ادب مخې ته نه ځي نو هغه خلک مخې ته نه ځي. نو په دې سوچ باندې څوړکې افغان اسټپ منګ واغسته او په هغه وخت کې دوه درې وعدې ما تاسو سره وکړې. ما وی چې را تاسو مطالبه وه چې د کالج نوم دې حافظ الپوري صاحب په نوم شي، د دې روډ نوم دې شاعر حافظ شي. ما تاسو ته وویل چې یاره ټیک دی، بزه کوشش کوم. خو بدقسمتي دا ده چې دا پروګرام ختم شي نو یو نیم کال وروسته بیا موږ یو بلینو. دې ته لار جوړول غواړي. په هغه ټایم ما ویلي چې راشئ زمانه کار والی سبا پې شروع کوي.
پروګرام کې وروسته خوندوره مشاعره هم وشوه چې د موقع مناسبت سره پکې شاعرانو خپل شعرونه وویل. د حافظ الپوری ادبي ټولنې مشر عطا الرحمن عطا خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مرغزار د غره لمنه، پسرلی او باران، خمار خمار ځواني، ګل ګل مازیګری او باران. هغه منظر زما د کلي د ښکلا شهکارو، د پشکال موسم په غره لړه لوګی او باران. لکه د سین مینس کې سکروټوي خو بله ویلا، ستا د هجران په لمبو سوی ستاله لیو باران.
د سوات څخه راغلی شاعر د سواستو آرت اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان اولسیار خپل شعرونه داسې بیان کړل.
هغه تیر ماښام دی یاد شي، هغه زمونږ چم دی یاد شي، څومره ښکلې نظاره وه، څومره ښکلې ننداره وه، چې تنور به د لمبکو دواړه سترګې به دې سرې شوې، هغه اوښکې ملغلرې د ملالو سترګو توی شوې، الوګي به څومره ښه و، الوګي څومره خواږه و، اوس خو ساره ته ډوبېږي، اوس خو سترګې مړندېږي، د بارودو دندوکار دی، بس د سرو وینو یلغار دی. دا زما ښایسته وطنې، څه په سرو وینو کې رنګ کو، چا ادم زما د خاورې د درخو سره په جنګ کو، خدای دا خونه تاله کړې، خدای دا غرونه بیا شنه کړې.
د ملکن څخه راغلی اقبال شاکر وایي
چې زما مخې له راغلي په یو کال کې نه وه، شوخی زکه د جبین په سوی خال کې نه وه، خلکو که هر سوی ګټلی مینې هر څه بایلل، هغه وړه شانتې تمبا په لوی دیوال کې نه وه، د خپله زوره به خبر نه وه چې کومې جذبې جوټه خوړلې د خورو زلفو په ټال کې نه وه، او زه په جواب کې ستا د زړه خبره څنګه وکم، زما د زړه خبره ولې ستا په سوال کې نه وه.
په دغه ادبي غونډه کې یو شمېر نورو شاعرانو هم خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل، او اخیر کې مقامي شاعرانو لیکونکو ته د حوصله افزای په توګه حافظ الپورې پښتو ایوارډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.